سلامونه وخت مو بخیر په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته خواږی یاست اوس هم پام کړئ د دې محل خبرونو ته خوده دی خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګه د ازادي ملمته ځانګړې شوې ده د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایی چلن وزارت د پیژندنې ادارې د افغانستان په 28 ولایتونو کې نن سه شنبه د کابی یو اجتماع د ورختون اعلان کړی دی د غدارې په خپل اکسپانه خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې اکثر د ولایتونو کې په شدید بارونه واوري ووري د غدارې د یاد ولایتونو نمونه هرات فراه هلمند اورزګان غور بادغیس فاریاب جوزجان بلخ سورپل سمنګان بامیان دایکندی غزنی پکتیکا خوست پکتیا میدان وردګ لوګر نګرار پروان پنشیر لغمان کونړ نورستان بغلان بدخشان او تخار ولایتونه کې د سلنګونو فائدنه خوده دي د طالبان حکومت په هنه وزارت د 15م شپږم اداري او خون کول لپاره لا توزه روزیتو بستونو د ازمنی فایل اعلان کړی د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اجازه د وزارت د چارواکو په ولادت د دوشنبه پورس راپور کې ویلي چې 3015 پته بستونو لپاره 15 څخه زیات ډیر کسانو ازمنی کې ګډون کړي د وزارت ویلي چې له دې شمیر یو واځي 301 ویتنه برلې شې دي د طالبانو په هنه وزارت کې څه د دې برلې شوی کسانو پړه سن دی ویلي خو ګنار نه دی ځینې خو اعلان کړی چې برلې شوی کسان تر روانې اونې د دوشمې لورځي مرکز او اړوند ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورشي د طالبانو حکومت د کاروالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې یو شت افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستنې شوې دي د وزارت د دوشنبه پورس په خپل اکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر افغان کاروال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بیلابیل سیمو نیول شي وو خوشي او د یک شمې په ورځ هیواته راستنه شوې دي د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بنديان وو که څه هم لا په افغانستان کې د ټول افغان بنديانو کاروال شمیر معلوم نه دی خو د دغه وخت حکومت په دې ورسره کې په ځنګړې توګه په اسلام آباد راهول او راهول پنڈی کې د افغان کډوالو نیونې شدید کړې دي ایرانی چارواکو ویلي چې دروان مریض کال په پیل تر وسایل یو له زرو زیات افغانان نیولې دي ایرانی رسنه ایرنا د ایران مرکزی ولایت قمندان هادي پاولا راپور کړی چې نموړې د دوشنبه پورس د خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی په یاد موده کې ول زرو 1500 سلویخر افغانان چې دوی بهرني وګړي بولی نیولې او رالی گلی دی دغه ایرانی چارواکو لی چې د ایران حکومت ته د راټول کړل شوی لګښت دروندې خو په خبره د هیواد ورته لازمي اسانتیاوي برابروي سردار رفیع کیا په ایران کې په مرکزی ولایت کې د افغانانو شتون استر استونز بللی اولی دی چې نیول شوی کسانو کې داسې کسان هم شته چې لستم او حتی په خبره د شلم ځل لپاره نیول شوی دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کې یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو اوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده ولې زینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په خر بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګریټ کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشې توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکې خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا د سیستم زده جوړ کړي یا مثلا جنجال وکړي، د سیمه تر اوسه پورې څنګه دي کتلی. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسيږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خدا ځهال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تو تریخوالی نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چار چې وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي. مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان دی یو سپینساری یا سپینساری مخکې جنگ کې یو بل وهي یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازعه پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی مونږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي، د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکل راتوي؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شی تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلم خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسیږي، ډیره به ونه اوسیږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډیر زیات فشار دی، لکه دسی دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، دی هغوی عکس العمل ډیر فرق کوي. زګه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کوټ بهر وزمه بازار ته زمه جو قبل روزي خپل بچو د خپل کوټه خپل اولاد خپل مور پلار ته پیدا کمه. نو هغوی چې لک معمولی او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډیر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سینې دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی. نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته، ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل زیات شي، هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثرت خشن برخوردی په یواز دي چې پرې سره همز ډول سره خپل خبره هر مشکل چی خلاص کی او ختم کی، نو ډیر خشن برخورد کی که دواړه جانب یې هغه ډیر خشن برخورد کی او ملامت په کې روزه ولی ولاسن اصلا ملامت په کې روزه نه، ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده، نو ډیر خشن برخورد کی دی. لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت یې، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسویتی د سیګریټي کناسواري که دا نور شیانی. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه؟
د هغوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابرې، هغوی خو بس هسې په بانه یي. اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال لري، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګریټ او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما تو فکر او کوم مینټالیټی چې هغه لوړ راکړي، دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثره باید د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې دا ونه کړی چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکل سره مخ دي واقعا چې دوی مسولیت لري نسبت جامعه ته نسبت یو جانب مقابل ته باندې لري حوصله مندي نه وایي ځکه دا یو مسولیت ده غټ سپارښتنه ده پنځه کسه مثال ک پنځه کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وګینو دا خو هغه پنځه کسه لاس کسه کې ځکه ستاسو جانب مقابل ده نو دا یو فردي مسولیت چې هر سړی باید په خاطر وګصر تر سره کی زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې خبر خورد لري بیا مرزو هم دي خبرې ته چې هر وخت په تیر بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کم مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډیر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه خپل ځان مثال درکوم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کیږي په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شیالته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاصه ستاسو جاري مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده خو بیا هم لکه اکثریت تاسو ده چې نکیږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځي نو تا ته په خاصه ستاسو دومره هغه چې تاسو حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار دې کړی ستاسو دومره څوک خیال ده ساتي خپل غوسه په تا باندې دا کوي جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعهتون مخ ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وځم دا د ټولو چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روزې نه بغیر هغه یا کومه شکه یې مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شانتي او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا پروژه نیسی نو عموما بیا د روزې په دغه ماجیګر ټیمونو کې چې بیا د مسخیم نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنی ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتر ای نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل اوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال او موجه هم دا یاد ول چې روزا دا
کله چې ځوانان د روزې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلګي کس کمزورې کس چې کله دای روزا نیسی نو بد چلند کوي خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روزې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روزې په میاشت کې اوسوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونلري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روزې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته د سی یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک کوي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزې بیا وسلګي کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی د باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایي چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کومه چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایي؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چیشي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پر روژه ماتی که پر دو که کمکو که او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی، دوی خو انرژی دیره ده، دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی، دوی هر خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پر کور که اوسی باید هغو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده. نور بیاشتن برالاوه پر روژه که باید بلکل دست یا فضا پر کور که رو منسته که چه ده خوخی ده خوشحالی او یا
بالې هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډېره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپېره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار. نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بیي، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
گران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو، اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاده د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت وایستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور شو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم، نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرمانی د ته دغه پایله ورورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماندینه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغه درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی هوا نه د دې نافرمانی د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وایستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی هوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو ویل، لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بی بی هوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بی هوا نه سره د مکه معظمه په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تیریدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قرآن کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد درته تشریح کړه چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړي وه.
موږ د نن اوله موضوع د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یې هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځانځاني او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړي. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 1200 هجری کال کې د زاب د رودخانه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر ماتو خوړه. مروان د غزا څخه شام او فلسطین ته وتښتید خو عباسیانو هغه تعقیب کړ. بل اخره هغه مصر ته ورسېد او په غزا کې د عباسیانو د یو پلوی لخوا یعنی دغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و دغه په واسطه سره په قتل ورسېد او په دې ترتیب سره خلافت ابو العباس صفاته په لاس ورغدی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابو العباس صفات څوک و. ابو العباس صفات د 1200 څخه تر 1650 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابو العباس عبدالله بن محمد صفاو و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفه لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینی امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډ دا چې صفه په خپل څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابو العباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو ځنۍ سړی و. صفه لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 1650 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفه په وخت کې د هغه ولیعهد یعنی کله چې صفه مړ شي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کشنسلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزو یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه، لکه په تیر درس کې چې موږ ول ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی سو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمیر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پرې باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستي او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 1058 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
کې درنو زده کوونکو لو استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی دی او مهم ماموریت لپاره وټاکه، او هغه د څل لپاره ل عبد الله بن علي سره نخته وکړه. د درس په دوام به راتلونکو اونۍ کې واوري چې د ابو جعفر منصور لمړنی ورسته څوک پر تخت کېناست او ل خلکو سره چلند څنګه وو. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول وو، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول وو. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څېړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوی چې تاریخ خوندې کړي دي کې هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حلای لټه بیا اتمن کوي. که د یو انسان حافظه خراب شي نو حتماً ټول مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګرې کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هوا د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او لچپاکۍ سبب سوي دي، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا واک ته رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټولو واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هیواد د پرمختګ وکړي او دوی ټول زموږ د هیواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوه نیمې پیړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هیواد نور هیوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هیواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هیواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې سره له دې چې پاڅونونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونی وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه ترسره کړه. د روشانیانو د نازت مشری د بایزید انصاری د شیخ عبدالله انصاری د زوی په غاړه و. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روشانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې، خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد سوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شیبانیانو ونیولې. په 1910 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم 10 کلونو څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز دکونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه تا غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني يرغلونه په شاوه تمبول شي او د نننني افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راډیو.
درنو اوریدونکو، د ووم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتونکو درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه وو. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او وخت تر رسیدو وروسته له خلکو سره چلند څنګه وو. د نهم سمس د کوونکی به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو، مننه چې تر دې دمه درسي سات ته غوږیست. په درس کې مو اوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیز ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانز د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه عمل ګرځي. خوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي. او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا او د نن ورځې درسي ساعت تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي، او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
بار